السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې چې د ښځو اړوند مسلې پکې څېړل کیږي. قربانې زما همکاره ملالۍ بشیر ده وروسته سټوډیو ته راځي. دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د 2023 کال د نومبر او دسمبر او دغه شان د 2023 کال په دریو لومړیو میاشتو کې به 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ وي. دا چې د WFP نورې اندېښنې څه دي وړاندې یې راپور راځي. خو اوس پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. په هرات ولایت کې تیره شپه د یوې زلزلې ټکانونه احساس شول. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې له اټکل سره سم د دې زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.3 درجې و. د دې ادارې د معلوماتو پر اساس دا زلزله د شپې په 12:26 وشوه او مرکز یې د ځمکې له سطحې 0.5 کیلومتره لاندې و. تر اوسه پورې د زلزلې له کبله د احتمالي تاوانونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړل شوی. په هرات کې سږ کال پرله پسې زلزلې وشوې چې له کبله یې شاوخوا 2000 تنه مړه او زرګونه خلک بې کوره شول. د ازبکستان د ترانسپورت وزیر د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند د سرپرست وزیر سره په کتنه کې د ترانس افغان پروژې د چارو د چټکتیا غوښتنه وکړه. ازبکستاني رسنیو نن راپور ورکړی چې دغه هیواد د ترانسپورت وزیر الهام محکموف له خپل طالب ساری حمیدالله اخونزاده سره په تاشکند کې د افغانستان د لارې له پاکستان سره د ازبکستان د ریل لارې د وصلېدو پر لارو چارو او نورو دوه اړخیزو همکاریو خبرې وکړي. د 2020 کال په فبروري کې افغانستان، ازبکستان او پاکستان له مزار شریف څخه د پاکستان تر پولې د ریل لارې د جوړېدو موافقه وکړه. خو د جمهوري حکومت له پرځېدو وروسته دا پروژه د څه مودې لپاره هېره شوه. د سږ کال په دوبی کې د طالبانو حکومت له پاکستان او ازبکستان سره د دې پروژې د پیلېدو په اړه له سره خبرې وکړې. د دې 503 کیلومتره اوږدې ریل لارې جوړېدو ته څه باندې 4.5 میلیارده ډالره په کار دي. خو تر اوسه پورې هیڅ پانګونکی حاضر شوی نه دی چې په دې پروژه پانګونه وکړي. ازبکستان له قطر څخه غوښتي چې په ترانس افغان پروژې کې پانګه واچوي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزه اداره وایي په افغانستان کې له هر دو کورنیو څخه یوې د نشئی موادو د اعتیاد له کبله له ستونزو سره مخامخ ده. د ملګرو ملتونو د ادارې پرون په یو راپور کې ویل افغانستان د نشئی موادو د اعتیاد له کبله له جدي ستونزو سره مخامخ ده. یو د مخدره موادو د استعمال له امله یو شمېر ناروغۍ هم زیات شوې دي. په خیبر پختونخوا کې امنیتي چارواکي وایي چې د حکومت د وسلوالو مخالفانو له لوري د پولیسو پر یوې پوستې په برید کې لږ تر لږه دوه پولیس ژوبل شوي دي. د دې برید چې پرون چهارشنبې د دیره اسماعیل خان په مدي سیمه کې وشو مسؤلیت تر اوسه پورې کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په دې سیمه کې پر امنیتي ځواکونو د اکثرو بریدونو مسؤلیت TTP په غاړه اخیستی. تر دې یوه ورځ وړاندې د خیبر پختونخوا د کرک سیمې په تخت نصرتي سیمه کې د وسلوالو په برید کې یو پولیس وژل شوی و. د ترکیه دفاع وزارت وایي چې په سوریه او عراق کې د PKK یا کوردستان د کارګر ګوند په سباندې او یا هدفونو حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت پرون چهارشنبه د دې خبر د اعلانولو په ترڅ کې ویل چې دا بریدونه په عراق کې د خپلو 12 سرتیرو د وژل کېدو په جواب کې کړې دي. د ترکیه د دفاع وزیر یاشار ګولر په یو ویډیوي پیغام کې چې په ایکس پانه یا په خوانی ټوټر کې خپور کړی ویلي چې د ترکیه په وروستیو هوایي ازمکنیو عملیاتو کې لږ تر لږه 950 وسلوال وژل شوي او د خپلو سرتیرو غاچې اخیستی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په عراق کې د امریکایي ځواکونو د روانې اونۍ د هوایي حملو هدف د امریکا پر تاسیساتو او کارکوونکو د ایران د نیابتي ډلو د بریدونو مخنیوی و. بایدن د متحده ایالاتونو کانګرس ته په یو لیک کې چې خبرې پرون خپور شو لیکلي دا هوایي بریدونه د امریکا او د هغې د متحدانو خلاف د پرلپسې حملو د مخنیوي په نیت شوي دي. د همداراز لیکلي چې د امریکا متحده ایالاتونه چمتو دي چې د ضرورت په صورت کې د ګواښونو او حملو په جواب کې تر دې هم پراخ او مناسب اقدامات وکړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې هم موندلی شي. آدرس د ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته یادونه وکړه د دې سات ډیره برخه د نور بس د خبرونې ته ځانګړې شوې. وروسته یې زموږ همکاره ملالۍ بشیر پر مخ وړي. خو اوس راځو د پروګرام لنډې خبرې برخې ته. د لنډې خبرې برخې د سر راپور دا دی چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې په پراتلونکو څو میاشتو کې 15.2 میلیونه افغانان د خوړو له ناامنۍ سره مخامخ شي. دغه سازمان په یو راپور کې چې د روان کال د نومبر په میاشت کې جوړ شوی او تازه خپور شوی ویلي چې په دوی کې به 3.6 میلیونه هغه خلک هم شامل وي چې د خوړو د خوندیتوب په اضطراري مرحله کې دي. البته د خوړو د نه خوندیتوب په استراري مرحله کې به وي. تفصیل زموږ د همکار همایون هیواد پر راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي وړاندوینه کیږي چې د 2023 کال له نومبر څخه د 2024 کال تر مارچ میاشتې 15.2 میلیونه افغانان به د خوړو له نامنۍ سره مخ وي. د سازمان په خپل راپور کې چې د ډسمبر په 18مه یې خپور کړی ویلي دي چې په دې اړمنو کې 3.6 میلیونه هغه خلک هم شامل دي چې د خوړو د خوندیتوب په استراري مرحله کې دي. په راپور کې راغلي چې 4 میلیونه وګړي بیا له سختې خوارځواکۍ سره مخ دي چې 3.2 میلیونه یې له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي افغانستان لا هم له یو لړ بحرانونو سره مخ دی او په دې هیواد کې یې بشري وضعیت ترنګلی بللی. ځینې اړمن افغانان هم وایي دا چې ژمی پیل شوی دوی سره له دې چې د خپلو کورونو د ګرمولو لپاره سونتوکي او ګرمې جامې نه لري ورسره د خوړو له کمښت سره هم مخ دي. د کابل یو اوسیدونکي محمد علي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ولاکنه دي ژمی د سي جمپر لرم خپل بچیان مې مندسي دي ولاکنه لرګي په کور کې وي نه ولاکه وړه په کور کې وي نه ولاکه وړې مې په کور کې وي کله د 80 روپیو کله د 100 روپیو دغه وړې واخلو یا د چایو سره ډوډۍ وخورو ولاکه مغه د پخلي دپاره مو په خدای قرآن کې چې شی درکره کړی لګېږي.
د افغانستان په جنوب کې یو ښوونکی چې نه غواړي نومې واخیستل شي هم وایي د معاش د ځنډېدو له امله ډېرې سختې ورځې پرې راغلي دي.
په اورو کې په ما باندې ژوند په خپله دغه حالت راغلی ده چې خپل بچیان او خپله مېرمن مې د خسر کړه لیدلی دي ځکه ما نسوی کولی شي هغوی ته ډوډۍ پیدا کړم.
د اړمن کسان د طالبانو په حکومت او موسسو غږ کوي چې له دوی سره مرستې وکړي. د WFP په وروستي راپور کې د نورو اړمنو کسانو ترڅنګ د هرات د زلزله ځپلیو او له ګاونډیو هیوادونو د وروستیو راستنو شویو یادونه هم شوې چې په وینا یې بشري مرستو ته اړتیا لري. د سازمان همداشان ویلي 400 میلیونه ډالرو ته بیړنۍ اړتیا لري چې په ژمي کې د 2 میلیونه زیانګالو د ژغورلو لپاره مصرف کړي. که څه هم د طالبانو حکومت چارواکو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي بحرانونو په اړه خپاره شوي راپورونه رد کړي، خو په افغانستان کې د دوی له واکمنې دو وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون ګڼو نړیوالو سازمانونو اداوی کړي چې په دې هیواد کې ورستربلې بېوزلي او بشري مرستو ته د اړمنو شمیر ډیریږي. د ملګرو ملتونو په وینا په 2023 کال کې په افغانستان کې څه باندې 9 میلیونه کسانو بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې نږدې 14 میلیونه وګړي پکې په دې نه پوهېدل چې د بل وخت خواړه له کومه ترلاسه کړي.
په دغه راپور کې مو د خوړو نړیوال پروګرام د هغه اندېښنې په اړه جزئیات واورېدل چې وایي په راتلونکو 2 میاشتو کې به په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر چې غذایي خوندیتوب نه لري له 15 میلیونو واوړي. په همدې حال کې مید ایئر مرستندوی سازمان وایي چې افغانستان د نړۍ له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخامخ دی. یاد سازمان تیر ورځ په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنې او د زده کړو بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتې دي. سنا کاکړ او د موضوع جزئیات.
د میډیر په نوم یو مرستندوی سازمان وایي افغانستان د نړۍ یو له خورا پیچلي بشري بیړني حالت سره مخ دی. یاد سویډنی سازمان د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 20مه په خپله ویبپاڼه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې پر افغانستان د طالبانو د 2 ځل واکمنۍ له پیل وروسته د دې هیواد بشري وضعیت کړکېچن دی او د مرستې زیاتوالي او ملاتړ ته میړنۍ اړتیا ده. د دغه سازمان په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې ستونزمن چاپیریال، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی، کارموندنه او د زده کړو د بشپړولو په برخه کې ننګونې زیاتوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغان ښځې هم وایي چې په اوسني وضعیت کې نجونې نه یوازې له زده کړو او کار بلکې په ټولنه کې له برخه اخیستنې هم محرومې شوې دي. پریسا چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دندې ګوښه شوې وایي طالبان ښځې په سیستماتیک او تدریجي ډول له ټولنې ګوښه کوي.
له بده مرغه د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بندیزونه پر ښځو ډېر شوي. میرمنې د کار او فعالیت اجازه نه لري، مدني فعالیتونه بند شوي دي، هیڅ میرمنه په هیواد کې فرهنګي کارونه نشي کولای.
د زده کړو بې برخې یوې نجلۍ ناجی حیدری ازادي راډیو ته وویل
په تدریجي ډول ټولې ښځې د زده کړو د دندو له هر څه نه لری کیږي، نو دا حتمان په ښځو باندې ډیر تاثیر لري.
د زده کړو بې برخې یوه بل نجلۍ سپوږمۍ غرنۍ وایي په ټولنه کې د نجونو